وخت مازیګر پرې د جسونن د جمع ورځ د 2015 کال د مئی 9 نیټه ده. د مشالې رو په بله ګړۍ کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې رو ټول خوشحاله یاست. په روانه کړۍ کې خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه لرو او سره څېړنې هم لرو. په دومین مئی کې ورته د ټوکو په کالو اونیس پروګرام پام کوه وړاندې کوو. پروفائل کی ملی خان مرزایا توار کو چی خبر نہ ملی
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکو ته پام وکړئ. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپینونه پای ته رسیدلي دي. په کوټه کې نن شیا هزارګانو د هدفي وژنو خلاف احتجاج کړی دی او په شام کې وسلوالو د ادلب صوبې وروستي خار نیولې دي. تفصیل: په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته ورسیدل. اوس هیڅ یو امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولی. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د یو سل زره چوکو لپاره د خواوشا 15 زره کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپیوټي کمیشنر ویان فیروز شاه نن مشال ریډیو ته ویل چې په پېښور کې 4.5 سوه انتخابي مرکزونه حساس ګرځول شوي دي.
د یو سلو څلور څلوېښتمې دفې یا مادې په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټرسایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. څلور کم زر پولینګ سټېشنې دي. په دې کې شاوخوا 4.5 سوه پولینګ سټېشنې حساسې دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا له بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په کوټه کې په سلګونو شیا هزارګانو د هدفي وژنو خلاف د جمعې په ورځ احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاجیانو د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر د کور مخې ته خپل لاریون بویول غوښتل، خو امنیتي ځواکونو پرې نه ښودل او وروسته دوی په علمدار سړک راټول شو. په بلوچستان صوبه او په تیره په کوټه ښار کې بیا ویاشیاګان چې اکثریت یې هزاره دي تر هدفي بریدونو لاندې راځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تیره ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال ریډیو ته وکړه.
دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 140 پېښې ثبت کړې دي.
د زیارت پسار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دارو زړول. په دوی کې درې هغه بلوچستان هم شامل وو چې په 1999 کال کې ورته د پاکستاني الوتکې تختولو په تور د مرګ سزا ورول شوی و. د امنیسټي انټرنیشنل سلطانی نون زیاته کړه چې په پاکستان کې للسی زراحي سي د مرګ سزا د سیاسي مخالفو د خاموشه کولو لپاره کارول شوی. د نوموړي د سرګندونو په اړه لا پاکستاني حکومت څه نه دی ویلي. د پاکستان د ترګری ازت کمی اداره نیکټا وای د نېشنل اکشن پلان د مخې یو سل 20 کسانو ته پانسي ورکړ شوی او داشان شاوخوا 9 سلويخ زرک مشکوک کسان نیول شوی هم دي. د معلومات پرون په اسلام آباد کې د نیکټا یو چارواکي حامد خان د سېنات کورنو چارو قائمه کمیټه ته ورکړل. د ویل چې قانون نافذونکو ادارو ځینی بانک اکاونټونه هم بند کړی دي چې پکې د 2 اربو نه زیاتې پیسې وي او په ترګری کې د استعمالیدلو احتمال وو. د ترګری ضد ملي تګلارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې په پېښور ارمی پبلک سکول د وسلوالو د خونړی برید روسته جوړه شو. د بلوچستان کروندګر وای د بجلی د کمی له کبله فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځمه په ورځ مشال ریډیو ته وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلند بند کړي، خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو ادارې مشر بلیغ الزمان مشال ریډیو ته ویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. هند، چین او روس د افغانستان په حالاتو د سیمه ایزو همکارو پر راتلونکي خبرې کړې دي. د هندي رسنو د رپورټ پر اساس په دې مسلو پرون په نوي دلی کې د دریو هیوادونو د ملي امنیت مرستیال سلاکارانو خبرې وکړې. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د رپورټ له مخې د هند د ملي امنیت شورا په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دریو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو د سیمه ایزو همکارو په اړه نظرونه سره شریک کړل. دوی هوکړه کړې چې له یو بل سره به په درې اړخیز چوکاټ کې په دې نیت تماسونو ته دوام ورکړي چې سیمې ته سوله او ثبات راشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته مسرګنده کړي چې ایران او د نړۍ طاقتور هیوادونه به په یو مناسبه موده کې د اټمي وسلو په اړه لوزنامه وکړي. ظریف ته مئی په 28مه نیټه په اتنس کې ویل چې کچرې بله خوا د سویټزرلند په لوزان ښار کې شوې د پخوانۍ موافقې احترام وکړي او د خپل منځي درناوي په بنیاد له ایران سره یو جامع او دوامدارې موافقې ته ورسیږي، نو بیا په ټاکل شوي وخت کې دننه کار کېدای شي. امریکا، برېټانیا، فرانس، جرمني، روس او چین د اپریل په 2مه نیټه له ایران سره په اټمي معاهدې د خبرو اترو په یو موقتي چوکاټ رضا شوو، خو په دې کې اوس هم ځینې خبرې حل شوې نه دي. دواړو خواوو د یو جامع تړون ته د رسیدو لپاره اخري نیټه د جون 1 ټاکلې ده. جواد ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مئی په 1 نیټه په جنیوا کې ملاقات کوي. په عراق کې د پنجشنبه په ورځ ناوخته دوه موټر بمي چاودنه لږ تر لږه 10 تنه وژلې دي. د پولیس او صحت څانګې چارواکو د دې پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 20 کسان ژوبل شوي هم دي. دوی وایي دا چاودنې د دوو ډیرو مهمو هوټلونو په خوا کې شوې دي. لومړی چاودنه د بابلون په نوم لوړې کچې هوټل سره نږدې شوې ده. دا هوټل په دې وروستیو کې د دجله سیند پر غاړه بیا جوړ شوی. دویمه چاودنه یو څو منټه وروسته په داسې سیمه کې شوې ده چې شریټن هوټل او بل داسې کلب ته نږدې ده چې زیاتره د پنجشنبه په ورځ ناوخته ډېر خلک پکې راغونډیږي. په شام کې د وسلوالو ډلو یا ائتلاف پرون د دې هیواد په شمال غربي سیمه کې د ادلب صوبې وروستي خار نیولې دي. د جیش الفتح په نوم د ائتلاف ویلي دي چې د ترکیې له پولیسو سره نږدې د اریحا خار یې قبضه کړې دي او د خار خوا او شا یو شمېر چک پوسټونه هم نیولې دي. په شام کې له القاعده نه ماته شوې ډله النصره فرنٹ د ائتلاف مهمه برخه ده. له وسلوالو سره تر سختو نښتو وروسته په ځمنه لیده چې ځواکونه له خاره په شا شوې دي. دا د شام ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لپاره یو تازه ناکامي ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستاسو پام را ګرځو د کرن صوبې او د موسم حال ته چې رابعه اکرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.5 روپۍ او په 101.5 روپۍ او 25 پیسې، یو یورو په 112 روپۍ او 25 پیسې او په 112 روپۍ او 50 پیسې، یو ریال په 19 روپۍ او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 28 روپۍ او 25 پیسې او په 20 روپۍ او 50 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 88 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې، او یو ایرانی ریال په 202 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او په 203 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 6، بنو کې یو کم 10 او 10 او په کوئټه کې 6 او 3 وي.
خبرونه مو له ملي حامر زاده اوریدل او د موسم کرنسی حال درته رابیا اکرم خان درکې پر روانه غړی کې د جن نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیتي انتخابات کېږي او په دې لړ کې پولیسو د صوبې په مرکز پېښور کې څه امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
د 144 دفعي آمادې په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټرسایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی.
د پاکستان حکومت د فاټا 4400 استادانو ته د ترقی ورکولو اعلان کړی، خو آیا بیګام استادان خوشاله کړي؟
موږ اوس هم د دې اعلان نه داسې مطمئن نه یو چې څوک پر عملي طور په دې باندې احکامات نه جاري شوي. بل ادارې چې بجټ دي په 5 جون باندې دی، نه کم پراسي دي، نه په یو بجټ کې د مخکې نه هغه لپاره پیسې کیوستلې شي او هغه منظور شي.
او په دوه منیمای کې به امان الله ناصر د ټوکو ټکالو نیوز پروګرام پام کوو باندې کړي.
دا رادیو کمال دی، ګرانو په کتارونو کې ولاړو سرګردانو.
او د دې ترڅنګ چې موږ په کومه لرو لمشال خو د سر اوسه اوسم د خبرونی د فایل ریپورت. په خبر پښتونخوا کې د سبنۍ بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخابي هلې ځلې نشي کولای. د انتخابي کمیشن د ووټ کولو مرکزونو ته د انتخابي موادو رسولو بهیر پیل کړی چې نن ماښام شاوخوا 15 بجې به مرکزونو ته د رسولو عمل پیلوي. امنیتي چارواکي وایي زشت امنیتي تدابیر نیولې دي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
دې لړکی د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندګانو د سده پاسه یو سلويخ زره سوکو لپاره د خوښه 15 زره کاندیدانو ترمنځ مقابله ده.
انتخابي مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه بنوي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره شاوخوا یو سلويخ زره چوکۍ دي. تر اوسه چې لمر سره امیدوارانو نمونه ثبت کړی دي نو هغه کم وبېش
سهیل خان زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په هر ضلعه کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوي مرکزونه جوړ کړی شوي دي او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابي عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانېږي. خیبر پښتونخوا کې د مې د 1 د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کې. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 2500 حساس ګرځول شوی دی.
د 1400 دفعي اماده په عملي کولو پر هوایی ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. د دې علاوه موږ 4600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 4000 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2800 پولینګ بوتس دي. 2000 د پولینګ عمله ده چې پکې 2000 سړی او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 4500 پولینګ سټېشنې حساس دي.
د سبانی انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن تر اتوار پورې سرکاري چوټیان هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې درې ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو یو یو دوه دوه دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ګنټې کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولې دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په پېښور کې د خبر پښتونخوا واکمن ائتلاف ګنجم اسلامي په بلنه د بلدیتي انتخاباتو په اړه ټولګوندیزه غونډه سوې ده چې پکې ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې د ووټونو ورکولو حساسو مرکزونو امنیت لپاره د اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت الاسلام فضل الرحمن پیپلز ګوند او نېشنل ګوند د قومي وطن پارټي او مسلم لیگ نور مشرانو ګډون وکړی. د مې پر 13 نیټه کېدونکو بلدیتي انتخاباتو لپاره د تیرې ورځې ټولګوندیزي غونډې حال شبیر احمدجان راکوي.
غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې اړو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. د نه علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې په پولینګ سټېشنو د کوم سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي هغه باندې په صبح کې واکمن حکومتي غړي اثر انداز کیږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي د خور ضلع امیر او پخوانی د قومي اسمبلی غړي صابر حسین اوان چې د غونډې مشوري کوله مشال لیډو ته زیاته کړه.
کوم استادانو ډیپټین لګیدل دي، کوم افسر ډیپټین لګیدل دي، هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته د پریشر د پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ چې غړي دي بالکل غیر جانبدار کردار ادا کی. زمونږه خدشه دا ده چې کوم دی وي چې موږ رزلټ وګورې بعد اناؤنس کوو. څنګه چې مخکې به غیر حتمی نتایج اعلان کړو دغه ټولو دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانی رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دغه غونډه کې برخه غستون کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پیښور مشر مولانا خیر البشر ویل چې د پښتنو د روایت او د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو دي د نارینه مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو دي هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
کوم یو کوسرې باندې باندې دي د پېښور د درادم خیل سره یا ممندو سره نو په دې ډېر زیات حساس دي. نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړل حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره د سپیشل یو سکیورټي پلان تیار کړي ځکه چې دا ډېر حساسې داقي دي او حالات هم داسې دي. نو لحاظ په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه ته سکیورټي پر هم شي او کوم پولیس سټېشن دي او پبلک دي عوام دي پاره کې هغه ته سکیورټي پر هم شي.
د پامل دا چې د غونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړی شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک وکړو او په دې سلا شو چې ټولو صبح کې به زنانه د وټ اچول لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي او چرته به هم د زنانه پوټ اچول باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا په بنو کې د شمالي وزیرستان میش کډوال وای پولیسو د سبنوي بلدیاتي انتخابات لپاره له دوی ګاډي نیولي. نن له مشال ریډیو څخه خبر فرمال کډوال ول دوی په دې ګاډو کې خپل بچی سکولونه ترسول او یا مریضان روغتونونه تلل. پولیسو ورځخه ګاډي واخیستل. پولیس وای کډوال ورته په خپل خوشه ګاډي ورکړي. دی تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان نه به کور شوی کډوال وای د بلدیاتي انتخاباتو ډیوټي لپاره پولیسو د دوی ټول ګاډي نیولي او چرته یې چویني هلتای و دراوی. دوی وای د غټو ګاډو ترڅنګ زیاتره موټر ګاډي هم د سوبرزونانی ولی چې دوی د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره کاروي. یو کډوال اکرام الله چې بینجو ګاډي بیګارتا پولیسو نیولې وای چې ګاډي کې ورسره ناروغان ول چې بنو بازار کې دوی ټول کوس کړل او ګاډي تر و دراو.
باندې بازارنه چې ستې میرر راوول فلی دلته کې د امیر بکری سره په چوک سره دلته پولیسو لا تاسو ویلو دی مثال اوس پرو کړلو پر ته چې تر و نه چې میرر تک تاسو ته دریم بیمورون دی سره وی وی ته وګړي چې میرر په کمپلیکس سره سامان دا اوبې سره او خري نظام بازار ته به سره یې څه کلا میرر کمپلیکس سره نه ستلی تا وی چې ګاډا و دراوي چې دی روکی تاسو سر ته یې څه چې سرهنګ چې باز دا ګاډا میر نه راولي بولو چې اومه نه اومه کتل دی وځي سنيون نه چې نوی اپ سوي ګاډي ګوتا کې ویلوړ دی وی چې سره بیمورون دی چې سره سدینا دی چې سره سدي حواله میر سره
یو بل کډوال رب نواز وای دغه گاډو کې دوی خپل ضرورتونه پوره کوي چې د سوبره زونه ورنه بن کړي.
خو بچیان اسکول ته پښې وری لوري درېغه د بیمار شي هسپتال ته پښې وری دې دې پوره بازار ته وروړي چې بازار نه مې وروستلو مثال په مان شکر کې رول لري کړلې دی موټر سایکل یارو والو وګیا نه هو هغه سړا پر وتلو یو یو ګوشي لنجارو کړل او دې ګوشي مثال ډېر سخت پریشان کړلې چې سنا سیرو کا بس نمبر مو لیکل مونږ ته ور.
شیروالی خان وای سیمینا کډوال شوی او دلته هم روزانه د نوی نوی مشکل سره مخ وی.
مطلب خو چې موږ خدای په دوه کړی په تکلیف کې پوسنه ورته کړی ځل تا کنه لوړ نه ځیستانو ځکه چې اوس په چا ګاډي کنه نه نیولې دي بیمورو دي په سپټالې نه ځي چې موږ په تخا ته راوونی په دا د ضرورت پر پوسنه چرو اصلې دی هغه ګاډي تر می ولې نه څه کاغذ در کړی دي هغه ګاډي کنه نه ته سي دي کنه پزوري دی ای په نور څه تر پوسنه چې خدای یو ګاډر چر پوسه شوی دا ځان یې زې وځو چنه
کلامو چې په دې اړه بنو کې د پولیسو علا چار واکو ناو پختل نو دوی د غغ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې کډوالو دوی ته خپل گاډي په خوخه ورکړي او ورته بعد ورځې په حساب سره پیسې ورکوي. دوی وویل هر یو گاډي ته به روزانه 10 لیټره تیل هم اچوي او د متاثرینو گاډو به خصوصي خیال ساتي. سبب خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې بنو کې هم دغه انتخاباتو لپاره تیاری نیول شوی او امن او امان ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته شوی. د پولیسو په وینا بنو کې ټول 1425 پولینګ سټیشنو کې 350 پورې پولینګ سټیشن حساس او انتهایی حساس ګرځول شوی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او زم کوټه ته د کور په دبلسان په پلازمینا کوټه کې د هدف وژنو پر ضد هزارګانو لاریون کړی. په کوټه کې په سلګونو شی هزارګان د هدف وژنو خلاف د جمعې پر ورځ راووتل. د مشالیرو خبريال وای احتجاجانو د بلوچستان وزیر اعلی او گورنر د کور مخې ته خپل لارون پیلول غوښت خو امنیتي سرتیرو پرې نه ښودل او وروسته پر علمدار روډ راټول شول. په دې اړه د خدای نور نصر رپورټر.
د هزارا ډیموکراټیک ګوند تر سیوري لاندې د جمعې په غرمه په سلګونو هزارتو کم اشیګان لخپلو کورنو راووتل او غوښتل یې چې د بلوچستان د گورنر او اعلی وزیر د کورنو مخې ته احتجاج وکړي. خو کله چې دا احتجاج کوونکي له علمدار سړک څخه د ښار پر لور رهي شونو په همدې سړک امنیتي ځواکونو ودرول او د لاجن کوونکو پر مخې د لویو لویو موټرو په وسیله لار وتړل. د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزارا په همدې احتجاج کې له مشال سره په خبرو کې وویل د پنځمې په ورځ امنیتي ادارو ته د خپل احتجاج په حق لیکلي ورکړي خو ځواکونه یې بیا هم خپل جمهوریت حق ته نه پریږدي.
ہم نے لکھ کر بھی دیا تھا کل کمشنر صاحب کے ساتھ سی سی پی او صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ
پرون مج کمشنر او د شار د پولیس مشر ته په لیکلې بنا ور کړی وو چې مج نن پر امن احتجاج کوو او زموږ دا ریکارد هم دی چې په سلګونو ورته احتجاجونه مو کړی لکن کله مهم یوې پانه یا ونې ته هم zarar ورسولې نه دی. تاسو زموږ شعارونه هم اوري چې مج سول غواړو او همدا وایو چې تاسو دا شار بربادول غواړي خو مج یې د آبادولو لپاره راوتلی یو لکن مج ته خپل همدا جمهوری حق هم نه راکول کیږي او احتجاج ته مونږ پرېږدي.
احتجاج به ریکارډ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے.
عبدالخالق ہزارہ وایي ہزارہ قام د هدفي وجنول عمل یوازې تر خپل سیمه پورې محدود سوی او خپل سیمه ماسي وایي وګړي هیڅ ځای ته تللی نسی. د خالق هزارہ په خبره حکومت د ګوتو پشمیر له څو ترهګرو بیریږي او دوی له ټول وجنې باوجود د احتجاج حق نه لري.
ہمارا وزیر داخلہ یہ بھی بے بس ہے. ہماری حکومت
سمج د کورنۍ چارو وزیر او صوبائی حکومت ټول د ترهګرو پر وړاندې بے وسدی او د هغوی پر ضد هیڅ کولای نسی، لیکن معصوم او بے ګناه وګړو ته خپل جمهوری حکم نه ورکل کیږي.
به استعمال کرنے نہیں دے رہے.
که څه هم هزاره ډیموکراتیک ګوند د پنځشنبه په ورځ دغه احتجاجي لاریون اعلان کړی و، خو د کوټې کمشنر قمبر دشتی او د امنیتي ځواکونو مشران بیا وایي د ښار اوسني ناامنه حالاتو او د جمعې ورځې ته په پام سره دوی مجبور دي چې همداش یا مسلکه هزارګان ښار ته او د گورنر او اعلی وزیر د کورونو مخې ته احتجاج کولو ته پرې نږدې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او سم یو بلی موضوع تر ځو غدا چې د پاکستان د ترګریز ملي ادارې نکټا وای د نېشنل الیکشن پلان لمخې یو سل او وشت کسانو ته پانسی ورکړل شوی او دا شان شاوخوا نه څلوېشت زره مشکوک کسان نیول شوی هم دي. دا معلومات پرون په اسلام آباد کې د نکټا مشر د سینر د کورنۍ چارو کمیټې کمیټې ته ورکړل. د ترګریز ملي تګلارې شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې پر پېښور آرمی پبلک سکول د وسوال برید وروسته جوړه شوه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیر راکوي.
د غونډې په وخت د نیکټا یاد ترهګرۍ مخنیوي دپاره جوړ کړی شوی خصوصي ادارې رابطه کار حامد خان د کامی تګلارې په هکله خبرونه ورکړه. د دې وینا وه چې د کامی تګلارې تر لاندې شپږ څلوېښت زره د لټون عملیات شوي چې پکې یو کم پنځوس زره کسان نیول شوي دي. دارنګ اته زره کسان په هغه فهرست کې اچول شوي دي د چا چې نگراني روانه ده. د ده په خبره تر اوسه پورې یو سل اووه دېرش کسانو ته پانسۍ ورکړې شوي دي، د کومو چې په جیلونو دننه او بهر ښه اثرات پرېوتي. د حامد خان ویناوا چې قانون نافذونکو ادارو ځنی بینک اکاونټونه بند کړي چې پکې د دوه ارب روپونه زیاتې پیسې وي او امکان و چې دا پیسې د ترهګرې لپاره استعمالې دي. د یو تپوس په جواب کې حامد خان وې چې ملک کې د مدرسو صحیح تعداد نه دی معلوم، البته د ځنی رپورټونو تر مخه د دیش میرا د اتلس زرو نه تر نه ویش زرو پورې ده. غونډې ته وویل شو چې خیبر پښتونخوا کې د دوه لکو نه زیات او پنجاب کې لس زره د وسلو لایسنسونه منسوخ کړي شوي دي او دا شان سند او بلوچستان کې هم په دې کار روان دي. د غونډې په وخت د سینیټر صالح شاه وینا وه د ترهګرې تړاو د مدرسو سره نه دی پکار، ځکه چې د کراچۍ پیښه کې ککړو کسانو کالجونو او پوهنتونونو کې سبقونه ویلي دي. دا شان د داعش او القاعده سره تعلق لرونکي خلک هم په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، نو ځکه حکومت لا په نورو تعلیمي ادارو هم نظر ساتل پکار دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمیوبل رپورٹ تر اچو دا د چې د پاکستان مرکزی حکومت د فاټا د شوخا څلور د 100 سازمان ته د ترقی ورکول اعلان کړی. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د لپاره شپږ کروڑ روپۍ مختص کړل سوي دي، خو ځین سازمان وايي حکومت تر دې وړاندې هم دغه اعلانونه کړي وو خو دوی عملا څه ونه لیدل. تفصیل له اسلام آباد د سراج سحر په رپورٹ کې.
دې لړکی فاټا سیکرټریټ د سفران وزارت ته سمری لیږلې وه چې پکې ورته ویلي وو چې د فاټا په اسکولونو کې دي د درې زره څلور سوه اته څلوېښت استادانو اپګریډیشن وکړی شي او دوی ته دې ترقی ورکړي، په کومه چې د سفران وزارت رضامندي ښکاره کړه او سمری یې د خزانه وزارت ته ولیږله چې دا پیسې ورکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم ډایرکټر حمدالله وزیر نه تپوس وکړو، نو هغه وی چې دا معامله له ډېرې مودې راهیسې را روانه وه کومه چې بهوس هوار شي. نوموړي زیاته کړه
داسې دي چې زمونږ د دې نه کیس برابر کړی دی او مونږ خپل د فاینانس په تر باندې سفران ته لیکلی دی او سفران به بیا انورډ اسټابلیشمنت ډیویژن او فاینانس ډیویژن ته لیږي او هغه نه به اپرول چې زمونږ تر شي، نو مونږ په دې انتظار کې یو چې کله هم د دې اپرول راشي نو مونږ د دې اپګریډیشن او لانګویج هغه پروموشن وکړو او چې څومره زر نظر کې دي شي دا به خبره دا وګوره داسې دی چې چونکې کیپ ګورنمنت را کړی دی او آلریډی د هغه استادان اپګریډیشن ملو شوی دی او پروموشن یې شوی دی، نو ډیفینیټلی دا به هم خامخا به کیږي انشاءالله. کې
کله چې مشال ریډیو په دې اړه له قبایلي سیمو د استادانو سره خبرې وکړې، نو د باجوړ ایجنسۍ د استادانو مشر ملک نثار وویل چې دا منظوري څو کال وړاندې ورکړې شوې وه، خو تر دې دمه پې یو حکومت هم عمل نه دی کړی. که اوس هم حکومت د فاټا په تعلیم کې سنجیده وي، نو پکار ده چې په بجټ بجٹ کی ددی لپارا فنڈ بیل کری. ملک نثار ہوئے
دا اعلان سے کم دے نیشنل حکومت کرو پہ 1/7/2012 کی سرٹیفکیٹ او بشمولی فاٹا دے ٹولے تے کم دے اپگریڈیشن ملا شو خود منگا دے فاٹا سیکریٹریٹ او دے غفلت دو جن سے کم دے نو عمل درآمد تے دو وسہ پوری نہیں دے شوے نو منگا وسن دے اعلان ندا سے مطمئن نہیں کہ سو پر عملی طور پر دے بعد میں احکامات نہیں جاری شی بل دار چ بجٹ جی 5 جون باندې دے نہ کم پراسی دی ناخو پے بجٹ کے مخ کی ناغے دے پارا پیسے کی وسلے شی او غم منجوری شی نو وسن کو دا خبر صحیح او دی چ کم دے پران والا دا پیسے پر بجٹ کی ایک یو پڑے کے دے شمولیت ہوشی نو بیا خبا دا خبر انشاءاللہ ملی تا وروشی
کلی چی مشال ریڈیو دو استادانو پا دے غختنا دا قبیلی سیمی شمالی وزیرستان دا حکومتی ڈلی دا کامی اسمبلی غڑی محمد نظیر نو پختل نو آغا ہوئے
بجٹ رون دے پا بجٹ کو میزا طول امین گون کو سنٹرون دا میزا پریٹ سکل کے دی سپیکر اخون نیزی چی دے میر دے فاتا تیچرون استاد استانی دغه دے پرا دا مکمل سہولات او پفنڈ کے
تاسو د سراج زهیر رپورٹ اوریدئ چې د شمالي وزیرستان د ایم این ای په شا ختم سو د بلوچستان د پښتون میشته سیمو کروندګر وایي د برېښنا او بجلی کموالی زشت تاوانې کړي دي. د دوی په وینا کې د بجلی کمښت همداسې و نو یې نه یوازې ولاړ فصلونه وچ شي بلکې د نورو هغو د کرلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وای یو پلوی د ګرمۍ لوجې فصلونه زیاتې او بغواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وای کچیری د بجلی حالت همداسې وو نو د دوی به کرلی ټول فصلونه تباسي. یو زمیندار حاجی عصمت الله کودیزی وای یو بل زمیندار داود خان علیزی وای په کار د چی د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي
بجلی راکی او په هغه کې نو بیا دا رنګم وچ کله باد خراب کی کله یو ځای تار پریسی بیا نو ګسر دوی ګنټي کله یو ګنټي یو په سلم نرسی موږ ته شانس دی ټول وچ نور خو نو نه دکانداري ست زموږ او نه ملازمتون ست بس دا غي وزیر یم د زمینداري
د زمیندارانو په استازیتوب می د حاجی عصمت الله کودیزی او داوود خان علیزی خبرې د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې تکشې شوې. هغه ویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل سخت ګرمي ده. سبزیان چې دی هغه تقریبا شپږم ورځو بغواړي او باغات چې دی هغه لسم او اتم بغواړي لیکن دوبره سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مځکه کې دغسې پاتې دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل په کار ده چې د پاکستان وفاقي محکمه و بلوچستان ته لږ تر لږه 8 ګنټې بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکي کدار تالونه او جلسونه وکړي. زه د وفاق ډېر سخته مطالبه کوم چې په کار دي چې زموږ صوبې ته کم سه کم 500 میګاواټ بجلی ورکړي نو بیا موږ ته ته یوه بجلی برابرېدلی شي.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبای وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. نو هغه وویل
موږ د واکدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپۍ د دې لپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټې بجلی ورکړي. د هغه باوجود د زموږ صوبې کې و زمیندارانو ته و کورنۍ استعمال لپاره څلور ګنټې لا هم نه ورکړي. دوی پر دې 15 ګنټې ورکړي چا ته 2 ګنټې ورکړي. موږ په دې کې تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې واپدا پر لار مو.
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي.
دا خبره منو چې موږ د صوبایي حکومت وس نه پر باندې خرچې دوی را سره کښېني بشمول د وفاقي وزیر بشمول د چیف اگزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي. موږ مخکې لا ورسره کښېنستلو د دې سره اوس بیا ورسره کښېنو.
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلی غزمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلی خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یو پر ځای درې درې څلور څلور د 50 یا 60 هارس پاور موټرونه لګولي دي. د دې له وجې د دوی بجلی په خپله کمیږي. چې موږ څومره بجلی ورکوو هغه کمیږي. زمینداران باید د درو سلورو پر ځای یو موټر لګوي نو بجلی به په خپل سم شي.
بلی غزمان ویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2018 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میګاواټه بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتني سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سیندونه نه لري، بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي.
بوریوال کاکړ رپورټ ته غوږ وسته. اوس هم 3:30 بجې سعودي ملیح امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپینونه بېګا د شپې 2:00 پای ته ورسېدل. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د یو سلوي سره چوکو لپاره د خوښه 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. په کوټه کې نن په سلګونو 6,000 غانو د هدفي وژنو خلاف احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي احتجاجیانو د بلوچستان وزیر اعلی او ګورنر راپور مخې ته خپل لاریون بیول غوښتل خو امنیتي ځواکونو پرې نه ښودل. په بلوچستان صوبه په تیره په کوټه ښار کې بیا اشیاګان چې اکثریت زردی تر هدفی بریتونو لاندې راځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تیره ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانینون مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان د ترګریز اټکومي اداره نکټا وایي د نېشنل اکشن پلان لمخې یو سل او ویشت کسانو ته پانسي ورکړل شوي او دا شان پاک شه 9,000 مشکوک کسان نیول شوي هم دي. د معلوماتو پر بنسټ په اسلام آباد کې د نکټا یو چارواکي حامد خان د سینټ د کورونو چارو قائمه کمیټه ته ورکړل. هند، چین او روس د افغانستان په حالاتو د سیمه ایزو همکارو په راتلونکي خبرې کړې دي. د هندي رسنیو د رپورټ پر اساس په دې مسلو پر په نوې دلی کې د دریو هیوادونو د ملي امنیت مرستیال سلاکارانو خبرې وکړې. په عراق کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته دوه موټر بمې چاودنه لږ تر لږه 10 کسان وژلي. د پولیسو او صحت څانګې چارواکو د دې پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 20 کسان ژوبل شوي هم دي. په شام کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف تېر ورځ د شام په ادلب ولایت کې هغه وروستي قرم نیولې چې تر اوسه د حکومت په واک کې و. د جیش الفتح په نامه د ائتلاف ویلي چې د ترکیې پولې ته نږدې د الحق په نوم دا خان نیولې او یو شمېر امنیتي پوستې له منځه وړي دي.
د خبرونو لنډیز جمله ملیحه مرزاده اوریدي. او سم سراج سهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادارېی کې وای ملک د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر وړ د ترهګری پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي. د ادارې په وینا تر سوچې د ترهګری د خاتمې لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق ته نو د حکومت په وینا چې نه یوازې بد ترهګرو پر ضد په قبایلی سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولای شي. ادارې زیاتوي د دې سره سره با سکیورټی نافذ کوونکو ادارو او حکومت له خارجي صورتحال هم نظر ساتل پکار وی، ځکه چې د رستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندستان په پاکستان کې په ریاستي کچ ترهګری کوي. ادارې اخیری کې لیکي بل پلو د ترهګری پر ضد د قومي تګلارې لړکي په سستۍ هم ګوتې راپورته شوې دي. نو پکار دي چې دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوست په ګډه سره کړي دي باید چې هغه عمل کړي. د دې تر څنګ د پیښور نه خبرېدونکو آج ورس پاڼې خپل ادارې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلي او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګونځي غونډه وشوه. د دې نوړاندې شوې غونډه د کراچۍ پیښې له کبله نیمګړې پاتې شوې وه، خو پرونی غونډه کې په ذکر شوې منصوبې تفصیلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپلې ګیلې او اندېښنې د حکومت په وړاندې کېښوې. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د دوی ګیلو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منصوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو، کومه چې ډیر ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. دریا اخري کې وایي چې د دې اتفاقګرۍ سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منسوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منسوبه سرته ورسي. خو د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د دې منسوبې ټول ملک ته یو شان فایده ورسي او په خاص توګه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه دې سیمو او د دې خلکو ته لوی زیان رسیدلې دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلي په پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنی مشر تر هغې وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزي دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ په لټون کې پلوټونکو غنی جلی ډیګرانی تر لاسه کړی. بلخو امریکایي فارن پالیسی مجله وای په پاکستان کې سخت ریزی په زیاتېدو ده چې لکبړې پر مذهبي لژکیو وسلوال بریدونه هم زیات شوی دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه له منور شاورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپل دی لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستانی تحقیقاتي ادارې اف ای ایل اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یو لویه جټکه ده، ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل بوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوی وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ انومي کمپنی ډېره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې خلکو نه پیسې اخیستي او جعلي سندونه یې ورکړي دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي، خو بریالي نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د درغلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخې ته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وای کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي، چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیګانو بریدونه د یادونه ول دي. د شکارپور په خاچ ځانمرګي برید وو، پکې یو شپې ته شیګان وجل شوی وو. مجله زیاتوی چې پاکستان کې زیاتره بدمنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخې ته راځي او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو په کار دی چې د دې ترڅنګ د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي. یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي، تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
AFP خبری ایجنسی کې چې په امریکا کې شاوخوا 15% خلک په پاکستان، سومالیا او یمن کې د بی پالټ الوتکو بریدونو حمایت کوي. د نظر پښتنه څېړنیزې ادارې پیو کړې ده. په نظر پښتنه کې راغلي چې 15% امریکایان د ډرون بریدونو پر ضد دي. د پیو نظر پښتنې په اړه AFP خبری ایجنسی رپورت جوړ کړی چې ګل آیا وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنسی کی قسم په پاکستان، سومالیا او یمن کې په ډرون بریدونو کې د ولسی مرګ جوبلې په اړه اندیښنې کیږي، خو په یو نوې نظر پښتنه کې شاوخوا 15% امریکایانو د اروپکو پر ضد د ډرون بریدونو حمایت کړې ده. خبر ایجنسی د سیړنیز ادارې پیو رپورت خپور کړی او ویلي دي چې په کمی کچا نظر پښتنه کې دا خبره مخې ته راغلي چې 85% امریکایانو د اروپکو پر ضد د ډرون بریدونو حمایت کړي، بلخوا 15% د ډرون بریدونو خلاف دي. خبر ایجنسی کې چې په نظر پښتنه کې سیاسي نظر هم یو شان دي، د ریپبلیکن ګوند 70% پلویانو او د ډیموکرات 25% پلویانو د ډرون بریدونو حمایت کړي. خبر ایجنسی د پیو د نظر پښتنې په اړه زیاتوي چې 80% خلکو د ډرون بریدونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی نظر لري چې په ډرون بریدونو کې عام بولس په نخښه کیږي. په نظر پښتنې کې راغلي چې په لسو امریکایانو کې درې د امریکا د بی پایلټ الوتکو بریدونو په حق له اندېښمن دي او دا دریز لري چې د ډرون بریدونو نتیجې به خینوي. بلخوا 40% امریکایان دا نظر لري چې ډرون بریدونو سره د امریکا خنوم ته نقصان رسیږي. په دې نظر پښتنه کې 9% دا پښتنه راپورته کوي چې آیا د بی پایلټ الوتکو بریدونه قانوني حیثیت لري او کنه. خبري جنسلي کې چې دا نظر پښتنه د مئی میاشتې 12 منټې نه واخلي تر 13 منټې پورې شوي، چې پکې د امریکا ټول 50 ریاستونو کې له 2000 نه زیاتو خلکو رای اخیستل شوی دي. خبري جنسلي کې چې د بشري حقوقو ډلې او ځینې قانون جوړونکي د ډرون بریدونو قانوني او اخلاقي اړخونو په اړه پښتني راپورته کوي چې د اندازو تر مخه په دغه بریدونو کې په سوونو ولسی وګړي وژل شوی دي.
ګولایا سود برتانی اکونومیست مجلې د افغانستان په شمال کې د وسوال طالبانو پر جګړې زو فعالیتونو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په برخه کې راغلي چې شش کال سپرلنی جګړې مهم مرکز د کندوز شار ګرځېدلې دي. تفصیل په دې رپورت کې وو. اکونومیست مجله لیکي دا ځل وسوالو طالبانو له پښتني سیمو څخه لیرې د افغانستان شمالي برخې په تیر بیا کندوز ښار د خپلې پسرلنۍ جګړې مورچر ګرځولی دی او د اپریل په میاشت کې د ښار لویه برخه د دوی تر کنټرول لاندې راغله. د مقالې په خبره د جګړې له وجې شپږ زره کورنۍ بې کوره سوي چې پکې یو هم محمد خان دی. نوموړې مجلې ته ویلي افغان ملي اردو ونه توانېده چې وسوال طالبان پر شا وتموي، سربېره پر دې چې دوی ته د درنو وسلو او هلیکاپټرو کومک ترلاسه و. مقاله زیاتوي دا لومړی ځل دی چې افغان امنیتي ځواکونه د نیټو د ملاتړ بغیر جګړه کوي. د مجلې په وینا که څه هم افغان چارواکي د مرګ ژوبلې شمېره نه ورکوي، خو یو غربي چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د جنوري او اپریل میاشتې په منځ کې په جګړه کې 1300 عسکر او پولیس افسران وژل شوي او 1450 زخمیان شوي دي. دا د تیر کال تر مرګ ژوبلې 15% زیاته ده. اکونومیست پر مخ لیکي په دومره لوی اندازه د زیان رسیدو سربېره هم ځینې افغانان وایي چې د طالبانو حملو ته د حکومت خبرګون ډېر ورو دی. په مجله کې راغلي د کندوز جګړه حیرانونکې نه ده، بلکې د پخوانی شمالي ټلوالي کمانډانان هم له مودو راځي په جګړه بوختي، چې د مجلې په خبره د دې معنی دا سوه چې ځای خلک لکلنګ زورونو او انتقامي وژنو سره مخامخ دي. اکونومیست په دغه کې د یو قومندان محمد عمر حواله ورکوي چې دا داوه کوي چې دی په خان آباد ولسوالۍ کې 400 وسلوال لري. دی وایي د ملي اردو د کومک پرته له طالبانو سره جګړه کوي او یوازې د ولسوالۍ د پولیسو مشر میاشتنی $1000 ورکوي. د په خبره پاتې پیسې دی له کروندګرو اخلي. مجله لیکي حکومت دا نه مني چې دوی ځایي ملیشو کومک کوي. په مقاله کې راغلي د شخصي ملیشو سره یو ویره دا تړل شوی چې دوی به ګواکې په زور اجنسی تیری وژنې او ولسي وګړي وځوروي، خو تاوان به دا وي چې د خلکو بشای له وسوال طالبانو سره بیا خواخوږي پیدا شي. د اکونومیست مجلې مقاله مو اوریدله. هلته بیا افغان چارواکو یو شمېر څېړونکو شنونکو په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی. که څه هم پاکستاني حکومت دا تورونه ردوي، پوښتنه دا د چا رښتیا هم په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ د مشال ریډیو خبریال مجید بابر د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې ده.
پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوخه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپل اړیکې پیاوړې کړو او زموږ مشرانو مخکې همدا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی، بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي، په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستانی حکومت په خپل دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره، او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغې د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال. نو دې خبرې په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي، پاکستان کې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو تر څنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې د امن په مخه وسلو اېښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي
چې په پاکستان کې دی او هغه وسلوالي په افغانستان کې دی، په ټولو کې پاکستان کنټرول نه لري. اما په شورای کوټه باندې او په اسانی باندې کنټرول به لري پاکستان. د ګوبېدلي په شهر ته نو په ټولو کې څومره مطرح دی او ایسای او دوه کې پاکستان ته کې صداقت دی څومره کوونه چې ځاګړي ته وایي چې نه کبال نه وځه.
خو کارپور رحیم الله یوسف زی زیاتوي چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافي نه دي، بلکې د په خبره افغان او پاکستاني حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلاره ولري.
خلک افغانستان کې د افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغه څنګه د خبرې کول غواړي، هغه د افغانستان طالبان له څور کې افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي. ټول خلک دا وایي د پاکستان نه والا چین پورې او د امریکا نه والا ایران پورې،
دغه روغه جوړه کیږي پرېکړه کیږي دغه مشري به افغانان کوي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال ما تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم وي یا هغه میډیا کې راغلي وي. پاکستان هم داسې څه پلان نه دی ښودلی.
که څه هم دواړه هیوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي، خو تر دا مهال څه عملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي. او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو لخوا پورته کړل شوو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي.
د مجید بابر رپورټ مو اوریدلی. او سم له دې سره د دې غړې خبري برخه پات رسېږي، خو اونیس پروګرام پام کول لرو چې تاسو ته عمل لا نصر وړاندې کوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
دا رادیو کمال دے گرانو پکتارونو کی ولاړو سرگردانو لډيري گرمۍ نه پخپل خلو کی لندو بی بارانو اوریدونکو د ګورګین مرچکی لخوا دومره سلامونه اومنی لکه د وزیر خزانه اسحاق مار لخوا ټیکسونه په اسمبلی کی د وزیرانو سیټونه د اپوزیشن والا بیلونه د فارغ سیاستدانانو تقریرونه د سکیورټی فورسز اپریشنونه د دم او دارو والا چاشتونه د دو نمبر لایانو تاویزونه د پرایویټ هسپتالونو فیسونه د کمپودرانو انجکشنونه او دومره دواګانی ومني لکه د بیګم او مور غیبتونه د ماشومان د پرایویټ سکول فیسونه د وابډال لوډ شیډینګونه د کلو پرودونو باندې جمپونه د تبریز مشرب کی سونه د التواف حسین ټلیفونونه په پولینګ بوت کی جالی وټونه د حیران خان ناری او ټوپونه او د عوام و غریبانو شکایتونه فریادونه درخواستونه او تمی امیدونه نوگرانو وگو او تگو اوریدونکو شکایتونه امیدونه خو زمون ډیر دي. خو تر ټولو لوی امید او شکایت د حکومت نه په ګرمۍ کې د اوبو د نشتوالی وی. های های څه زمانی وی، څه ګودرونه وو، څه کاریزونو، څه چینې وی او څه دیدونونو. گلنار بیگم مسکینی بویل د منگی غاره میشنه لمن میسپین ناکنه بل پا غاره میزنگی گی تاویزو ناکنه د منگی وی د منگی وی یا بی ویل گودر تزم راپ سیراشا منگی میدوادی نریم لامی ما تاوی ناکنه. های های چه زمانی وی مینوا دیدنونو منگیو پا منگی کی با پراتی وی نه ایزیلو دونو نه پده وی گدرون وچ شو کاریزون ختم شو او با ادره دی هغه مس دریابون ساده شو دا ولی دا پسه او دا چا راشه چه ورشو وزیر دریابیات کاریزات او دیمیات چه دا وقت یو گربریشن تراغله دی دا توتکی چکری سر ناست چای شڑپی
وزیر پانی او بجلی سیب کچیری تا دا چای سڑ پلی وی نو مونگ انٹرویو شروع کرو.
آه جی بالکل ولی نا ولی نا پاسر کی می دا دیر و روز و فس دا دوم را دیری چای پای و زیدی دیلی دی نو بخن غوارم جی تاسو سوی
ولی تاسو تا چای هم نرسیگی مون خواوری دیلی دی چی تاسو تا بوتلان
آی آی بوتلان دا چای زای چرت نیسی کنا او چای چی اوبه نوی چای با پخی کی سنگا تاسو خو خوش قسمت هست چی پا یورپ کی ناز گرد نه ده اوبو کمیشته نه ده بجلو کمیشته نه ده گیزو کمیشته نه ده روپو کمیشته
نه نو پا تاسو ستک سمشوی ده خو جوڑ که دیمونه خونده که ده بارانو او ده واوری اوبه پندو نرازی خوڑل کیگی اوبه و رز پا ورز لاندی روانی دی.
های های تو تکو ولی وی پجر مالگی دوڑا ویگنا وزیر بری اعظم تا می سو زل ویل وزیر خزانه می پوکر چی روپی راکی چی دیمون جوڑ کم های خوچیری دا آقوی دا گیر و دیمون دوم را جور دی چه نه پرو پوڑه کی گی نه پڑالو
نه نو که دا او با ختمی شوی بیا با تاسو او ستاسو وزیر برازم او وزیران چس کی
نه نه تاسو زمونگ دا پار پریشانه کی گی ما مونگ اسم ستاسو با نسکو
نو کمی او بس کی
منرل واتر کاغه نوی وائت واتر
او دا خلق او دا غریبان بس اس کی
شملی دی اس کی کنا کاغه نوی پی دی اس کی
او زوانی مرگی چو او با نوی نو شلومبه او پی با لکه مرازی ساروی حیوانان با هم لطن دی مری
اوس نو دا حیوانان او دا سار مزه مداری خو مونگ نن آخسته کنا
نا نو تاسو دا چازی مواری آخسته دا
دا اوتران چونکه نه چیلی اوټ لري او نه میخه نه د ګډ په اوټر لیست کې نومشته دی او نه د ګډۍ نه سانډاش تختی کارډ لري او نه سانډۍ ځکه نو د هغوی غم زما په سر براچوهو دریابونه ما نه دي وچ کړي بیبي او نه بارانونه ما در وړي دي ما خلکو ته ویل چې درختی کاټ کړي زر زر فوټه برمې ولګوي په مځکه کې چې درختی کاټ شي د مځکې د شکم اوبه راوباسي نو بارانونه خو به ختمیږي او چې سر اوریږي د هغه دپاره بیا ډیمونه نشته
نو اوس به دا خلک څه کوي
کډه به کوو که نه
کډه
هو که نه هسې هم مونږ په کډه عادت یو کله له سوات نه کډه په سر مردان او صوابۍ ته کله له وزیرستان نه کډه په سر بنو او ډیرې ته کله له کراچۍ نه کډه په سر کوټې او پېښور ته کله د لر نه کډه برته او له بر نه بېرته لر ته آیا یوه کډه بیا دام سي وای ای ګنا اور سي هغه ګانه دې نه ده اورېدلې وای کډې به چرته ګرځوي نه د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو او کنه
ای لږ د خدای وویرېږي ډیمونه جوړ کړئ چې اوبه بېرته رابالا شي
های های تو تکو ولې سر نه خلاصوې زمونږ خلک په ابادۍ اډو خوشحاله نه دي یو ځای ته ورغلم ما ویل ډیم جوړوم وای نه ما ویل ولې وای زمونږ ماشومان ډېر شیطانان دي که ډیم جوړ شو ډوبه شي بل کلي ته ورغلم ما ویل ډیم جوړوم وای نه ما ویل ولې وای ستاسو د ټیکهدارانو د خانه خرابه شي یو کال یې دلته ډیم جوړ کړی و سیمنټ یې کم پکې اچولی و ډیم چې له اوبو ډک شو رامات شو نه وړه را پاته شوه نه زړه ټول یې یوړې د کراچۍ په سمندر کې وغورځولې اوس نو کوو خپله ګزاره
نه نو دا ډک څنګه شو بهرانو نه خوشته نه
همسایا توته کو همسایا په یوه همسایه کې مونږ روغ زړه نه دی پرېښي هغه لوړ دی مونږ لاندې یو چې څومره اوبه یې پکار وي هغه واخلئ باقي په مونږ را پرېږدي بس چې د چا لامبو زده وي هغه بچ شي چې نه وي زده هغه پوچ شي بل ځای ما ورته وی چې ډیم جوړوم ول نه ما به یې ولي وای په دې ډیم کې کپشي ولوېدله یا بل زناور ورولوېدی نو خو ډیم خو به مردار شي که نه سا خو ښه دی مولوي صاحب وایي چې سل بالټې ځینې وباسي سا به حلال شي خو دا ډیم دا ډیم به مونږ څرنګه خالي کوو څو بالټې به ځینې باسو
وای چې مشر غومبر شي اختر به مازیګر شي زه وایم وام دا خلک به له تندې مړه شي په نلکو کې خو هم اوبه نه راځي که نه
های های له تاسو سره خو نه وچه خوړل کېږي او نه لنده چې په نلکو کې اوبه رایله کړو وایي دا خو خرابې اوبه دي د ګټرانو اوبه دي چې نه یې رایله کړو بیا ګیلې او شکایتونه او بیا تاسو نه دي لیدلې چې اوبه راشي په نلکو کې ګردو بالټانو په قطار کې ورته ایښي وي په نمبر جنګ یو بل تر غاړو نیولي د دوو روپو اوبه وي د زرو روپو جامې سیري
اے ګورګینا دا وباسي د دې سټوډیو نه د زما پلار والا کا ملامت کی د دې نه وړاندې چې د فراګو به هم بندې شي بیرته یې پارسل کړي ملک یې ناپرسان تھا
نو ګرانو وګتوګو د خالی بالټۍ سره په قطار کې ولاړو د اوبو په انتظار اوریدونکو د اوبو نشتوالی که نور څه ګټه ورسول او کنه رښتیا هم د ډیرو تربورانو تر مابین د مځکو او اوبو په وار او نمبر په جنگ او جګړو کې ډیر لوی کمی راوست ولی چې کم وخت سیندونه بهېده مندونه بهېده کاریزونه ژوندي وو هغه وخت هم موږ نه خوشاله د اوبو په وار به سره جنګو هلکه دا په ګودر ولی ولاړي دا ستا میخه زما په ناور کې ولی لوېدلې ده ستا ماشومانو زما اوبه ولی خړې کړې ستا څاروي زما باغ ته ولی راغله او زما ګیایې ولی خوړلې ده ها اوس هغه د چا خبره ده وای نه رهېږه بانس نه بجېږه بانسري نه رهېږه اوبه او نه ټوټېږه سر خپل عمل د لارې مل او اوس ملګرو د اوبو سره سره یو بل جنجال گرانی د گرانی سره به مقابله څنګه کوو، بی اور به دیګونه څنګه پخو، بی بجلی به لار څنګه پیدا کوو؟ زمون په هر کار پو جناب پولاو خان توکلی صاحب دا وخت د خپلی برغزو سره حاضر دی، ورته غوږ او سپګمې شي.
غورلو تر ټولو مفیده آسانه او ارزانه طریقه دا ده چې لږ خپلې تنخواه شوروا او حلوا ته حساب وکړئ، بریک ولګوئ او په آبادۍ کې کمی راولئ. که دا نشئ کولی نو بیا لږ د خپلې ګیډې چې نه په غوښو مړیږي او نه په اوړو ډکیږي د هغې سره لږ میټینګ وکړئ، په لږ راشن یې راضي کړئ او خپله روټۍ د نورو سره شریکه کړئ. او که مونږ هم په همدغه رفتار ډبله ډبله روټۍ خوړل او ګېډه مو ورځ په ورځ په همدې رفتار د باندې راوتل او راځړېدل نو دنیا پور خو راباندې بند کړی دی. ډېر ژر به امداد، زکات، خیرات او سود هم راباندې بند کړي. بیا به نو انسانان او سنداګان دواړه په یوه آخور کې ځانونه مړوي. اوخیاران وایي چې روټۍ دومره اوخره چې ژوندی پاتې شي. ټول ژوند د روټۍ دپاره مه تېروه ګېډوره، پریږده دا څلور څلور خمیری درې درې روشونه، خو د ټوله کلي حق دي یوازې وخوړې. گرانو قدردانو پراشن پسی پریشانو د گرانه په سبب د خپلو یو درزن بچانو نه بیزار اوریدونکو، د گرانه نه د ځان ژغورلو یو ډیره معقوله او نامعقوله طریقه دا هم ده چې یا خو د متاثرینو کیم ته ورشه، خپل اندراج وکه، راشن پر نورو تاوان کا، او یا بیا د بابت برناکی پکاته کی د چا میل ماشه خورتکا او سر مخلاصه و. دا هم اغه طریقه ده چې د دالو او اوړو بیا به نورو ته معلومیږي او ته به قرار ناستی. که چه هم دغه طریقه لږ غیر اخلاقی، غیر معیاري او غیر شرعي ده، خو ته شیم پروف شه، یعنی که لږ ډیر شرم در کی هم شته هغه شاته که او سر مخلاصه وه. هو پام کوه چې شرم ته ولا نه ګوري، وای چې شرم یې کوت بیخي خوت، غوږونه کاړه که، پیغورونه په یوه غوږ اوره او تر بل یې باسه. هو پام کوه، پام کوه.